یو ځل بیا خره غلاس د مشال رادیو او د محل په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دی. په دې خبرونه کې به واورې چې پر شمالي وزیرستان د بی پیلوټه مشکوک امریکایي الوتکو په برید کې 15 مشکوک اورپکی وژل شوی دی. د دې ترڅنګ نور خبرونه هم لرو چې بشیر ګواخ په دروازه
د شمالي وزیرستان په د تخیل سیمه کې د ډرون الوتکو په بریدونو کې 15 مشکوک ورپکې وژل شوې دي. په کوټه کې نامعلوم وسلو 15 کسان وژلي او 15 یې ژوبل کړي. امریکایي چارواکي وایي چې د اوسامه بن لادن له کوره راویستل شوي اسناد ښیي چې هغه غوښتل په امریکا کې پر ریل ګاډو بریدونه وکړي. د خبرونو تفصیل د چارواکو په وینا د شمالي وزیرستان په د تخیل سیمه کې د ډرون الوتکو په دوو بریدونو کې 15 مشکوک ترهګر وژل شوې دي. د مشال ریډیو د خبريال عمر درازي تفصیل اورو.
په مجموعي توګه په دواړو بریدونو کې د وژل شوو وسلوالو طالبانو شمیره 15 ته رسیدلې ده او څلور نور ژوبل شوي دي. ځایي خلک وایي امکان لري چې د ملبې څخه راویستلو نه پس د مړو یا ژوبل شوو کسانو شمیره زیاته شي. د ځایي خلکو تر مخه وژل شوي واړه ځایي وسلوال طالبان دي چې د حافظ ګلبادر ګروپ سره تړاو لري. د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د وژنې نه پس په شمالي وزیرستان کې د بې پیلوټه الوتکو لخوا دغه اولانی برید و.
د پولیسو په وینا د کوټه په 1058 کې په یو وسلوال برید کې 15 تنه وژل شوي خو هزاره ډیموکراتیک ګوند وایي 8 کسان یې وژل شوي. په دې پیښه کې 15 نه زیات کسان ژوبل شوي هم دي. د کوټه د پولیسو آی جی اپریشنز حامد شکیل وایي
دا تر سوي دي چې سار تقریبا د لا غاډیان کې خلک راغلي دي. اول راکټ فایر کړی دي بکول د خلکو د اني شایدان بیا باید کې بیا د فایرینګ کړی دی. هغه بینګ نو دا اوس پر زموږ سره چې کوم انفارمیشن سره 15 مړی دي او باقي خلک زخمي دي تقریبا 15 کسان چې دي.
د امریکا ولسمشر نن د هغه کمانډو پوځیانو سره ګوري چې د اوسامه بن لادن د وژلو عملیاتې ترسره کړي. د امریکایي چارواکو په وینا باراک اوباما به د هغه کسانو څخه مننه وکړي چې د القاعده مشر اوسامه په بټاباد کې په خپل کور کې وواژه. پرون اوباما د القاعده شبکې د مشر اوسامه بن لادن د وژنې په مناسبت په نیویارک کې د نړیوالې سوداګرۍ د مرکز د نړیدلې ودانۍ په ځای د ګلونو ګېډې کې خودي. د دې مرکز دوه ودانۍ د 2001 کال د سپتمبر د 11 په بریدونو کې ونړېدې چې القاعده یې پړه په غاړه واخیسته. په دې پیښو کې له 3000 زیات امریکایان وژل شوي وو. امریکایي چارواکي وایي چې د اوسامه بن لادن له کوره راویستل شوي اسناد ښیي چې هغه غوښتل په امریکا کې پر ریل ګاډو بریدونه وکړي. خو د امریکا د ترهګرۍ ضد ادارو چارواکو ویلي چې د ممکنه بریدونو پلان په لومړیو مرحلو کې و او د برید د کېدو په اړه او د کوم خاص معلوم وخت په اړه څه نشي ویلي. د پاکستان د پوځونو مشر جنرال پرویز اشفاق کینی وایي چې د بټاباد په شان بل پیښه به ونه زغمي. رسنیو د پاکستاني پوځ د معلوماتو د ادارې ISPR د وی بیانې په یادولو سره ویلي چې نوموړي د خبره په پینډۍ کې د پاکستاني پوځ د کور کمانډرانو سره په ملاقات کې کړي. د ISPR په بیان کې راغلي چې کینی زیاته کړي که امریکا بیا پاکستان له خبرولو بغیر کوم داسې عملیات وکړي نو دوی به ورسره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو او پوځي اړیکو په اړه د پالیسۍ په اړه له سره غور وکړي. یاد دی وی چې درې ورځې وړاندې د امریکایي ځواکونو لخوا د اسلام آباد سره نږدې په ایبټ آباد کې د اوسامه بن لادن د وژنې د عملیاتو په مهال پاکستان ته معلومات نه ورکړل شوي. امریکایانو ویلي که پاکستان سره یې خبره شریکه کړې وي نو امکان و چې د اوسامه ته دا معلومات رسیدلې وي او عملیات ناکام شوي وي. فرانس د لیبیي صدر معمر القذافي پلوه 14 لیبیي ډیپلوماټانو ته له هېواده د وتلو حکم ورکړی. د فرانس د بهرنیو چارو د وزارت په یوه بیانیه کې راغلی چې فرانس د یادو کسانو سفارتي حیثیت نور نه مني. د یادونې وړ ده چې فرانس لومړی هغه غربي هېواد دی چې د لیبیا د حکومت مخالف او یاغیانو شورای په رسمیت وپیژنده. فرانس د لیبیا سفارت هم بند کړی دی. بلخوا فرانس وایي چې په لیبیا کې له یاغیانو سره د مرستې په موخه جوړ شوی مالي صندوق باید په روانو څو اونیو کې فعال شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر الن جوپی وایي چې په بهر کې د لیبیا د کنګل شوو شتمنیو د ازادولو لپاره نورې هڅې پکار دي. بلخوا د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګ د لیبیا د تماس په غونډه کې وویل چې دوی په دې لارو چارو خبرې کوي چې څنګه د قذافي پر رژیم اقتصادي فشار زیات کړل شي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو له مشال رادیو واوریدل. تاسو زموږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شئ.
پر شمالي وزیرستان د بي پيلوټه مشکوکه امریکایي الوتکو په بریډ کې 15 اورپکي وژل شوې دي. په کوټه کې د هزار ټاون په اوسیدونکو بریډ شوې دي چې پکې 15 کسان وژل شوې.
دا تر څه ودی چې سار تقریبا د لا غاډیان کې خلک راغلي دي. اول راکټ فایر کړی دي بکول د خلکو د اني شایدان بیا باید چې بیا د فایرینګ کړی دی. هغه بیندي
دا اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته د امریکا او پاکستان اړیکی لکړکې سره مخامخ دي.
We have all of us in the journalistic community, people in Pakistan and the US and Afghanistan and India have known for a long time that there was a lie at the heart of our relationship with Pakistan.
په پاکستان کې جماعت اسلامي د امریکایي ځواکونو پاکستان ته درانه نوته او بیا د اسامه بن لادن د وژنې پر ضد لاریونو نکړې دي. خو کارپوهان وایي زیاتره کسان په ولس کې د ترهګرۍ پر ضد ولاړ دي.
د ترهګرۍ یا د ترهګرۍ پر ضد فکري حواله باندې هم او عملي حواله باندې هم د خلکو یو زیات اکثریت د ترهګرۍ پر ضد ولاړ دي.
دا نور رپورټونه به در خبر کړو له مشال رادیو سره. اوسه پر قبایلی سیمه شمالي وزیرستان د بي پيلوټه مشکوکه امریکایي الوتکو په بریډ کې 15 مشکوک اورپکي وژل شوې دي. په دې اړه نور تفصيل له سیمه د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
په شمالي وزیرستان کې د امریکایي بي پيلوټه الوتکو لخوا په میزایلي بریډ کې لګ تر لګه 15 وسلوال طالبان وژل شوې دي او څلور نور ژوبل شوې دي. د مقامي انتظامي د معلوماتو تر مخه نن ماسپخین قریبا 2 بجې امریکایي بي پيلوټه الوتکو د سرخار میرانشان 8 کیلومتره لویدي زړخته تحصیل د تاخیل غرانه سیمه دواتوي کې د وسلوالو یو کور پنخه کړو او ور باندې څلور میزایل وداغل. د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال رادیو ته وې چې دغه بعض وسلوال طالبان په یو گاډی کې د پنخښوي کور سره نږدې یو هوټل مخه ته وو چې بي پيلوټه الوتکو د دوی په گاډی باندې سلور میزایل ووراول. په مجموعي توګه په دواړو بریدونو کې د وژل شوو وسلوالو طالبانو شمیره 15 ته رسیدلې ده او سلور نور ژوبل شوې دي. ځایي خلک وایي امکان لري چې د ملبي څخه راوستلو نه پس د مړو یا ژوبل شوو کسانو شمیره زیاته شي. د ځایي خلکو تر مخه وژل شوي واړه ځایي وسلوال طالبان دي چې د حافظ ګلبادر ګروپ سره تړاو لري. د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د وژنې نه پس په شمالي وزیرستان کې د بي پيلوټه الوتکو لخوا دغه اولنې برید وو. د نوړان د 13 میاش په 22مه نیټه باندې تحصیل سپینوام کې د ډرون جازونو په برید کې 25 کسان وژل شوي وو چې پکې د وسلوالو طالبانو په ګډون دوه زنانه او یو ماشوم هم وژل شوي وو. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
که پښتو وایې مشال ریډیو ور
تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. د رواني میاشتې په 2 نیټه د پاکستان په فوجي خار ایبټاباد کې د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته د پاکستان او امریکا اړیکې له سخت فشار سره مخامخ شوې دي. په امریکا کې د کانګرس یو شمیر غړو د ولسمشر باراک اوباما پر حکومت غږ کړی دی چې له پاکستان سره د پر اړیکو نظر ثانی وکړي. په دې اړه د مشال رادیو خبريال مجید بابر نور تفصیل راکوي.
د تیرو لسو کالونو د امریکا او پاکستان د اړیکو مرکز القاعده او د هغې مشر اسامه بن لادن وو. امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د پیښې نه پس چې پکې په نیویارک او واشنگتن کې د 3000 نه زیات عام وګړي وژل شوي وو، اسامه بن لادن او القاعده خپل تر ټولو مهم دښمن ګڼلو او په دې لړ کې پاکستان نه د مرستو غوښتنه کړې وه. هغه وخت په پاکستان کې د پرویز مشرف په مشرۍ کې د پوس حکمرانی وه او پرویز مشرف په جار امریکا سره د مرستو او د ترهګرۍ په ضد په جنگ کې د ملګرتیا اعلان کړی وو. امریکا تر دا مهال پاکستان سره په 13 کالو کې په پوزي او ولسی مت کې 8.2 ډالر مرستي کړې دي. د پاکستان حکومتي او پوزي چارواکو په بیا بیا دا ویلي وو چې اسامه بن لادن پاکستان کې نشته. خود په ایبټاباد کې پوزي چوڼۍ سره نږدې د اسامه بن لادن وجنې د پاکستان په اړه نورې پوښتنې راپورته کړې دي. په امریکا کې د نیویارک ټایمز د مجلې خبریاله میرمن الیزابت روبن وایي چې دا لوبه نوره پای ته رسیدلې ده.
We have all of us in the journalistic community, people in Pakistan and the US and Afghanistan and India have known for a long time that there was a lie at the heart of our relationship with Pakistan. We are giving billions of dollars to Pakistani military and the government.
زما په نظر لوبه اوس ختمه شوه، ځکه مونږ ټولو خبریالانو ته پاکستان ولس، امریکایي او افغان ولس ټولو ته معلومه وه چې پاکستان او امریکا تعلقات په دروغ ولاړ وو. مونږ پاکستان او پوسټ په عربونو ډالره د مرستې په توګه ورکوو، او د کلونو پورې پاکستان مونږ سره د دوستۍ پلمه کوله، او ټولې نړۍ ته معلومه ده چې دوی طالبانو سره مالی مرستې کوي، او اسامه اول زواهری ته پټ ځایونه ورکوي. اوس خلک تر پوزې راغلل، او پاکستان پوسټ په دې ویلو مجبور شول چې بس دې کنه په دین کېږي. لکه زرداری په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې مقاله ولیکله، وایي چې موږ ته نو معلومه کېدای شي. زرداری ته معلومه نه وه، خو کایني ته هم نه وه معلومه، په ایسای کې خلکو ته نه وه معلومه. دا اوس یو ټوکه ښکاري. اوس په کار ده چې دا لوبه ختمه شي، او پاکستان له اوس پرېکړه په کار ده چې څه غواړي.
And finally people are just saying this is enough.
اوس چې پاکستان په یو دوکې حیران دی چې سو وایي او سو کړی، نو امریکا څه نظر لري؟ ځکه چې اسامه بن لادن خود منځ لاړو، خو د راپورونو تر مخه لا یو شمیر نور امریکا ته مطلوب ترهګر په پاکستان کې پټ دي، لکه مولا عمر، ایمن الزواهری او ګلبدین حکمتیار. نو آیا اوس به امریکا د پاکستان په خبرو اعتبار پرېږدي او نیخ په نیغه به د پوځي عملیاتو لار خپلوي؟ په واشنگتن کې د ډان ورځپاڼې خبریال انور اقبال وایي چې امریکا کېدای شي نورې غوښتنې وکړي.
US military action yet in Pakistan. I think nobody's even talking about that. I think what might happen now is that the United States will ask Pakistan to take
No, America be us pa Pakistan ke dana pozi amaliyat na kabi balki dui be zma pa nazar la Pakistan na gwaadi che kutli gamuna por takri la kad misal pa to America Pakistan ta wale si che pa shumali Uzbekistan ke amaliyat wakri dina prat ke dai si America Pakistan na gushtana wakri che pa Karachi ke da tundaro prazada amaliyat wakri zaka che pa Karachi ke hum Al Qaeda aw da Taliban aw da sar sar kasano zanuna کړی دي، او کېدای سي پاکستان د کوټې شورا پر ضد عملیاتو غوښتنه هم وکړي.
That Al-Qaeda and the Taliban have established their own pockets of influence. They may ask Pakistan to do something about the Quetta Shura.
د اوسامه بن لادن وجني کې یو خو امریکایي ولسته خوشحالي بخلیدا، نو بل خو د کانګرس او سېنات غړي دې ته حسولي دي چې اوباما اداره دې پاکستان سره په اړیکو یو وار بیا نظر ثانی وکړي.
په پا پاکستان کې د اوسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته د امریکا او د پاکستان د اړیکو په اړه د مجید بابر رپورت اوریده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیل کلینټن د ایټالیا په پلازمینې روم کې خبریالانو ته ویلي چې پاکستان د القاعده پر مشرتابه له مودې راهیسې فشار راوستی دی، خو دې هیواد ته لا نور ګامونه هم پورته کول پکار دي. په دې اړه د مشال راډیو خبریال هارون باچا رپورت اورو.
د امریکا خارجه وزیر میرمن هیلی کلینټن ویلی که څه هم له پاکستان سره د هیواد اړیکې مدام کړکېچنې پاتې شوي، ولې بیا هم د دواړو هیوادو د حکومتي ادارو په تیره بیا د ولسونو ترمنځ د ملګرتیا او باور پیاوړي کول یې اړین بللی دي. نوموړی اروپایي هیواد ایتالیا ته د خپل سفر پر مهال په پلازمینه روم کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د یو مهم رول په لوبولو، په القاعده او د دې په مشرتابه د بېساري دباو پر وړلو کې غټه ونډه درلودلې، ولې ورسره یې په عین حال کې د دغو هڅو د لا ګړندي کولو خبره هم وکړه. موږ باید دا خبره هېره نه کړو چې د یو تن په وژل کېدو سره به د القاعده او هم یې د ملګرو پر ضد جګړه ونه درېږي. موږ باید نه یوازې په افغانستان او پاکستان پاکستان کې، بلکې په ګرد نړۍ کې د ترهګرۍ ضد مبارزه لا هم پسې پراخ
کړو.
د امریکا د خارجه وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راځي چې د پاکستان پوځ په دغه هیواد کې د اوسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته تیره ورځ په لومړي ځل د یوې اعلامیې په ترڅ کې د خپل غبرګون ښودلو پر مهال دړکه کړې چې که چېرې امریکا له دې وروسته هم د پاکستان په خاوره خپل سري عملیاتو کولو ته دوام ورکړي، نو د دواړو هیوادو ترمنځ روانې پوځي او استخباراتي همکارای به خړې پړې شي. په ورته وخت کې بیا د امریکا متحده ایالاتو د استازو د جرګې رئیس جان بونر ویلي په دې سربېره چې اوسامه بن لادن د پاکستان پایتخت نږدې په یو ښار کې وموندل شو، امریکا باید له دغه هیواد سره خپلې همکارۍ پیاوړي کول له پامه ونه غورځوي. هم د امریکا په کانګرس کې د سېنات د بهرنیو چارو د کمیټې لخوا د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا پالیسیو ته د کتنې په موخه جوړې یوې استعمایا غونډې ته د وینا پر مهال د یادې کمیټې مشر جان کیری وویل چې د امریکا د قومي سلامتیا لپاره د دغه هیواد پاکستان سره اړیکې ډېر د ارزښت وړ دي. نوموړي د پاکستان په ایبټ آباد کې د اوسامه وژنې ته په اشاره کول وویل چې دغه وروستۍ پیښې د امریکایانو په ذهنونو کې یو لړ پوښتنې راولاړې کړي چې په وینا یې باید ځواب ورته وویل شي.
Pakistan's military and intelligence services know.
د پاکستان پوز او استخباراتي ادارو ته سمره معلوماتو او یای هم د اسامه بن لادن د زایزګي معلومولو په حق لا قانوني اختیار تر کومه بریده کارولیو. دوی سو ویل چې دغه کور د ننه سو کوسید دا څنګه ممکن دا چې بن لادن د پاکستان هغه لویدیزی پولیتنیز دی پاتې کېدو چرته چې جنرال کیانی د 13 اونۍ په خپل خبرو کې دا وکړه چې پوز یې تر هغه وروسته په ماته ورکولو کې بریالي شوی دی.
سیلیبریټینګ د پاکستانی ملټری بریکینګ د بیک of terrorism.
سینیټر کیری په خپل سرګندونو کې پټاګه کړه چې پروستیو کې د پاکستان سره د همکارۍ په ترڅ کې په سیمه کې د ستاینې وړ ستراتیژیکي ګټې لاسته راوړي چې د ډرون حملو په شکل کې د غلطه د القاعده په شلو کې د 1400 مهم مشرانو وژل کېدل په ځانګړې توګه یاد کړل. نوموړي زیاته کړه د امریکا پاکستان سره د اړیکو سرنګوالې بعد دغه هیواد داخلي صورتحال پورې اړه لري. آیا داسې به وشي چې افراطي طاقتونه به نور هم پیاوړي شي او په منځلاري اکثریت و خپل تسلط قائم کی؟ کچر داسې وا نو ظاهره ده زمونږ تر دامن تعلق به خراب او زمونږ ګټې به لا هم له خطر سره مخ شي. او یا بیا دا چې پاکستان به د دې د بنسټي خودونکي محمد علي جناح په معرفي کړي اصولو د عمل کولو په نتیجه کې په یو باثباته او معتدل جمهوري نظام کې بدل شي تر څو په اقتصادي او ټولنیز توګه مضبوط او له خپلو ګاونډیو سره په امن کې اوسېدونکي هیواد جوړ شي. که داسې وا نو زمونږ د پاکستان ترمنځ تعلق او کاری همکارۍ به یقیناً چې وده بیا عمومي. که څه هم د اسامه بن لادن د پاکستان په خاوره ژوند کولو او بیا یې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې هم دغلته له لاسه ورکولو د ترهګرۍ ضد نړیواله مبارزه کې د پاکستان کردار شکمنه کړې، ولې راپورونه ښایي چې د صدر اوباما اداره او هم د امریکا د کانګرس ګڼ شمېر غړي لا هم غواړي د دواړو هیوادو ترمنځ د اعتبار یو رشته را جوړ شي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
دا مشال ریډیو دا
نن د پاکستان په پېښور، ډېر اسماعیل خان او په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن د وژنې پر ضد د جماعت اسلامي له لوري احتجاج شوی دی، خو ځینې کارپوهان فکر کوي چې د پېښې په اړه د عادي خلکو رد عمل یا عکس العمل هسې نه ښکاري لکه چې په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د نسکورېدو پر مهال لیدل شوی و. داسې ولې ده؟ عبدالحی کاکړ له ځینو کارپوهانو سره خبرې کړې دي او د دې پوښتنې د ځواب لټولو هڅه یې کړې ده.
که څه هم داسې فکر کېږي چې په پاکستان کې په پرتله ایزه توګه د امریکا پر ضد نفرت زیات دی، خو په ایبټ آباد کې د امریکا له لوري د اسامه بن لادن د وژنې پر ضد د عامو خلکو او د سیاسي ګوندونو رد عمل د پخوانیو پیښو په مقابله کې لږ څه برعکس ښکاري. په پېښور کې د سیمې د چارو کارپوه خادم حسین وایي چې په تیرو لسو کالو کې د القاعده او طالبانو عملیات د دې سبب سو چې نن عام خلک د اسامه بن لادن په وژنه عملی احتجاج کولو ته تیار نه دي.
د ترهګرۍ یا د انتهاګرۍ په ضد فکري حواله باندې او عملي حواله باندې د خلکو یو زیات اکثریت د ترهګرۍ په ضد ولاړ دی. د دغه ضد باندې ادرېدو عملي نتیجه دا ده چې نه صرف دا چې د اسامه بن لادن په وژنې دلته یو ډېر مثبت احساس خلک لري چې دا ښه کار وشو. دې سره سره د خلکو خبره دا ده چې دا چې ښکاري د پاکستان اسټابلیشمنت خود ترهګرۍ یا د انتخاګرۍ چې کوم قوتونه دي هغې سره په مرسته کې ولاړ دي.
خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه زاهد حسین چې د ترهګرۍ په اړه کتابونه هم لیکلي دي بیا برعکس خبره کوي. نوموړی وایي د اسامه بن لادن د وژنې په اړه خلک اوس هم ګوته په غاښ دي او حیران دي چې دا وسوسه.
یو تر ټولو بنیادی خبره دا ده چې خلک په دې یقین نه کوي چې اسامه بن لادن وژل شوی دی. دومره وجدا ده مذهبي ګوندونه چې په ښکارا نه بلکې په پټه د اسامه بن لادن پلوي کوله د خلکو په سرکونو باندې پر اوستو کې پاتې راغلي دي. بل وجدا ده چې خلک تر اوسه پورې حق حیران دي چې دا څه وشو. بلدا چې اسامه بن لادن دومره وخت دلته اوسېده او هیڅوک ترې خبر هم نشو او هغه هم په داسې ځای کې پټ وو چې هغه ته د سخت امنیت چاونی ویل کیږي. بل پښتنه خلک دا هم راپورته کوي چې امریکایان دومره حساسې سیمې ته راځي، عملیات کوي او بیرته ځي. نو دا هغه وجې دي چې د خلکو په دې پیښه دومره زیات رد عمل مخې ته نه دی راغلی.
خادم حسین زیاتوي چې د دې پېښې وروسته په خلکو کې یو بل احساس ورو ورو پیدا کېږي چې پاکستان سالمیت ته له دباندې څخه خطر دومره نه ده لکه چې په ملک کې دننه د هیواد سالمیت له خطر سره مخامخ دی.
اوس چې دا داسې کوم عمل ښکاری یا کوم دی خلکو احساس ښکاری، هغه احساس دی هغه اسټابلیشمنت د بنیادی مکس په ضد دی. مثلا د سالمیت په ضد دی، هغه دا وایي چې د دننه سالمیت زیات اهم دی بنسبت دا چې د بهر نه، د بهر نه چې کوم سالمیت باندې ګزارونه کېږي هغه ځکه کېږي چې دننه سالمیت خطره ده، او هغه ځکه دا چې انتهاګرۍ ته مرسته ملاوېږي پاکستان اسټابلیشمنټ نه. کوم سنتر سره تړلي شوي جماعتونه دي یا ګوندونه دي، هغې خلک د امریکې د امن په ضد سړکونو ته ډېر کم راوستی شي.
له دې پرته ځینې کارپوهان دا فکر کوي چې د اسامه بن لادن دا پېښې نه یوازې اولس، سیاسي ګوندونه، پوځ، بلکې په مجموعي توګه پاکستان له سیاسي او ډیپلوماتیک پلوه له یو لوی بحران سره مخامخ کړی دی.
د اسامه بن لادن د وژنې پر ضد د خلکو رد عمل هسې نه ښکاري لکه څنګه چې پخوا د طالبانو له نسکورېدو سره ښکار شوی. عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې دا تاسې ته وویل. د اسامه بن لادن له وژنې سره په پاکستان او افغانستان کې د القاعدې شبکې او د وسلوالو کسانو او د دې هغو ټولو ملاتړ کوونکو تحریک طالبان پاکستان پر هلو ځلو څه ډول اغېز وشي، دا او له دې سره نورې تړلې پوښتنې د مشال همکار ګلیاز په پېښور کې د سیمې د چارو له کار پو او له مشر خبريال رحیم الله یوسفزی سره څېړلې دي.
یو خدای خبره ده چې تر اوسه پورې د هغې ذهن دا نه مني چې واقعا اسامه بن لادن مړ شوی. تاسو ګورئ چې هغې ټول انتظار کوي د القاعده د ډاکټر ایمن الزواهری چې د هغې یو اعلامیه راشي او هغې دا خبره ومني چې واقعا اسامه مړ دی. بل دا خبره ده چې دلته پاکستاني طالبانو دا هم ویلي دي که دې مړ وي نو موږ به د هغه بدله اخلو او بدله به د پاکستان او د امریکې نه اخلي. نو امریکې نه خو بدله اخیستل مشکل دی، امریکا ډېره لرې ده، هلته حمله کول هم مشکل دی. دلته کې پاکستان افغانستان کې داغې چې یا کمسکر دي یا نور دغې سفارت دی کونسلګری دي هغې باندې مخکې دی حملو کوشش کړی دی خو ډېر په هغې کې کامیاب شوي نه دي. داسې معلومېږي چې زیاته بدله به د پاکستان نه اخلي او هغه مخکې نه دوی لګیا دي خپلې حملې کوي. زه فکر کوم چې دوی د خپل پلانونه جوړوي خو فعلا لا دوی منتظر دي چې دا خبره رښتیا شي د دوی مطابق چې واقعا اسامه مړ دی.
ارے مولا صاحب تاسو څنګه غنئ چې د دوی په چکم مورال دی د دوی په هغه باندې اثر به پری باسي دا چکم پیښه شبي دا تیرونه؟
نو دا خو د دوی سره یو لوی سانحه ده. اسامه د دې ملګری و دا تاسو په ځای چې اسامه خو یو وخت ډېر لوی نوم او دا غنډه ډېر خلک متاثر او دا په وینا باندې څه خلک په دغه تنظیمونو کې شامل شوي او دا خپل دوی جنگ شروع کړی دی. نو دا هغه وجه خو واقعا د دې پر ډېر لوی نقصان دی او د دې دا ډېر دې باندې دا سوچ کوي چې اوس په هغه کې څه کېږي. خو دا ده چې القاعده یا اسامه دلته کې هغه چې کوم یا فوجي قوت یا طاقت هغه ډېر کم شوی وو او دغه د القاعده خلک خو چې دلته پاتې کېدل پاکستان یا افغانستان کې نو د هغې ټول انحصار په مقامي خلکو باندې وو، طالبانو باندې، جهادیانو باندې. هغې دوی ساتل دوی له پناه ورکوله د عربانو له. نو زه فکر نه کوم چې د اسامه قتل باندې به د هغې هغه چې کوم فوجي طاقت دی یا د هغې نور دلته کې وسایل دي په هغې باندې به څه اثر وغورځېږي. دوی خو په خپله هم کمزوري شوي طالبان. دې خلاف خو ډېر فوجي عملیات او دغه د امریکې ډرون تیارو حملې دي فوج باندې د هغې هم ډېر نقصان شوی دی. نو خپل طاقت چې کوم دی دي نو هغې کې به نور داسې څه کمی نه شي
تاسو راته دا وایي چې د القاعده او د پاکستان د طالبانو لومبه و دیدو مطبوعاتو ته ډیر بیانونه ورکول او ډیر ښکاره وو، خو کومنګ رستو کې وګورو د القاعده د شبکې لیډران او دغه شانې د پاکستان د طالبانو چې مشران دي هغه په ښکاره نه ښکاري. نو تاسو څنګه ګورئ چې د دې وسنی کار سره به د دې په کارونو باندې هم اثر پرې باسي وکنه؟
تاسو ګورئ ګرانه چې دا هم د دې خبرې یو ثبوت دی چې دوی کمزوري شوي دي، چې دوی رابطه نشي کولی د میډیا سره. دوی مخکې به مرکې کولې، مخکې به میډیا خلک غوښتو خپلو علاقو ته. اسامه سره هم داسې پای وخت خلکو مرکې کولی شولې، بیا به دوی خپل د ویډیو یا آډیو ټیپ رالیږو دغه نه پسا کارم ختم شو بیا به خپل دی ویب سایټ چې وو په کمپیوټر باندې باندې حالت به خپل باندې وو لګول نه دا د دې تو کمزور سیا دا او بل دې احتیاط هم زیات دی ځکه چې تاسو چې دی رابطه کوي ټیلی فون استعمالي یا ملاقات کې بیا دې ته هم خطر وي او به کسان دې نیولې شوی هم دي دې طریقه باندې ځکه دې اوس ډېر موټات دي دا دوه خبرې دي احتیاط زیات کوي چې دې ځان بچ پات کی او دین دا خبره ده چې دې کمزوري شي هم دي
رحیم الله صاحب زما پښتنه دادا چې کله دا د اسامه وژنه وشوه نو د سیاسي ګوندونو مشران په خاص توګه وزیر اعظم او صدر آصف علي زرداری د دې هرکلی وکړلو خو د پاکستان فوج د دې وروستو بیان جاری کړلو پرون د کور کمانډرانو غونډه وشوله او په هغه کې سخت بیان جاری کړلو نو تاسو څه غنئ چې د پاکستان د سیاسي حکومت او د فوج ترمنځ په دې اړه معنی د خبرګون یو دی او کنه
نه د دې چې کوم خپل عمل دغه یو لږ دی کې واقعا اختلاف دی او د سیاسي خلک چې دی سیاسي حکومت مریخو د زره نو سماجي وجن هر کله کړو او وزیر اعظم کلانی ویل چې دا زموږ لپاره لوی خطا ده او فوج خدا وی چې دا خاص په معنی امریکایان چې پاکستان ته خپل لیک اپ کړی دی لیکل دی او پاکستان سره مشوره نه کوي پاکستان ته نه ویلي او پاکستان دا سه یو قسم لږ فوج بدنامي هم شول لري ایسا هم بدنامي شول په دې باندې دی چې کوم خپل عمل دی هغه ډېر سخت دی او ما په خپل باندې واضح یو تضاد دی او دا سه معلومیږي چې اختلافات به نور هم څه واقع کیږي او سیاسي حکومت ته بداو چې دا خو د فوج او د ایسا یو نورو استخباراتي درو کارو چې دا سه یو تخ مخنیوي کړی وي او سامانې ولوي او څنګه دې په اقتباس کوسیږي د فوج د پاکستان ملټری اکیډمي سره خوا کې نه دغه اختلاف واقعا موجود دی او دا به نه هم ممکن نه چې زیات شي
ل رحیم الله یوسفزی سره د ګل ایاز مرکه موریده د بریتانیا ورځپاڼې فینانشل ټایمز د پاکستان د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د زوی آتش تاثیر یو مقاله خبره کړې ده په دې مقاله کې آتش تاثیر لیکي چې د پاکستان بدمعاش پوز د یو برباد شوی هیواد چارې پر مخ بیایي زبوک همکار بوریوال کاکړ دغه مقاله لوستې ده او مهمه برخه یې دروروي
مقاله د پاکستان په ایبټ آباد کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن وژنې ته په اشاره سره لیکي لکه چې د ترګري پر ضد جګړه پیل شوې ده موږ په لومړي ځل د خپل دشمن د څهري دویم اړخولې دي او دا د یو وژیر لرونکي جهادي نه بلکې د پاکستانی فوج د یو افسر په بڼه کې مقاله لیکي اسامه بن لادن داسې ونه مندل سو چې یوازې په ایبټ آباد کې اوسېدی بلکې هغه په دې سیمه کې د پاکستانی فوج ملمه او اوس د دې فوج په اړه تورونه څو اړخیز دي او همدا ډول د پاکستان گاونډي هیوادونه لکه افغانستان او هند دا فکر کوي چې په جنوبی آسیا کې د جهاد سرچینه د پاکستان پوز دی مقاله زیاتوي پر دې تورونو سربیره په ایټمی وسله سنبال د لوی پوز نه یوازې په جنوبی آسیا کې د امن د دشمن بلکې د لویدیز پر ضد د ترګري د مالی مرستیال او ژغورونکو په توګه څرګند سو مقاله لیکي په پاکستان کې ترهګری د ستونزې یوازې یو اړخ دی بل پلو هلته د ویری او لا قانونیت انسان تښتونې درغلیو جنسي تیریو او وژنو کچا تر اندازې زیاته شوې ده د مقاله لیکونکي آتش تاثیر لیکي د روان کال په لومړیو کې زما پلار سلمان تاثیر د خپل ساتونکو لخوا ووژل سو او بیا د هغه قاتل په ملاتړ کې په زورګونه خلکو لارینونه وکړل چې مشرۍ لشکر طیبه کوله آتش تاثیر لیکي لشکر طیبه هغه ډله ده چې د پاکستان پوز جوړ کړی ده او اوس دې تزل نه شکوي چې لمنځه یوسي هغه ځکه چې دا ډله له هند څخه یو خاصه کرک لري او هم د دې ډلې مشر حافظ سعید په روان اونۍ کې د اسامه بن لادن لپاره دعاګانې وکړې آتش تاثیر زیاتوي لړزیدلې ملک چې په ځینی پریشانی یخته دی او یو بدماش پوز لري اوس په ورو ورو د ترهګرو لاس تلوږي تاثیر د مقالې په پای کې لیکي کله چې زما پلار وژل سو نو ما دا احساس کړه چې د ترهګرۍ دا نوي کیفیت په ټولنه کې دومره زورې کچې تتللې دي چې د دې امکان ډیر کم دی چې یو څوک په دې پوسی چې پاکستان له کوم ځای پیل کیږي او ترهګرۍ پر کوم ځای پای ته رسیږي
مقاله مو د مقاله ژباړه مو لبوريوال کاکړه اوریدا وسم 15 می بجې دی په پیښور کې بشیر غواخ له تازه خبری سرټکو سر
د شمالي وزیرستان په دته خیل سیمه کې د ډرون الوتکو په بریدونو کې 15 مشکوک اور پکې وژل شوې دي. په کوټه کې نامعلوم وسلوالو 15 کسان وژلي او 15 یې ژوبل کړي. امریکایي چارواکي وایي چې د اوسامه بن لادن له کوره راوستل شوي اسناد ښیي چې هغه غوښتل په امریکا کې پر ریل ګاډو بریدونه وکړي. د پاکستان پوځ ویلي چې امریکا په پاکستان کې د دوی له خبرو له خبرولو پرته بیا عملیات وکړي نو په پوځي اړیکو به ورسره له سره غور وکړي. او فرانس د لیبیا د صدر معمر قذافي په لوه 14 ډیپلوماټان ته له هیواده د وتلو حکم ورکړی.
تاسو مشال رادیو ته غوږیست. د اوسامه بن لادن تر مرګ وروسته د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر پاکستان کې هم پر ټلویزیوني شبکو د اوسامه مرګ یوه لویه موضوع جوړه شوه او پکې پر پاکستانی پوځ او حکومت ډېر زیاتې ګوتې نیونې کېږي، انتقاد ورباندې کېږي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریاله انیسا اجمل راکوي.
د اوسامه بن لادن د وژنې وروسته پاکستانی ټي وي چینلو باندې مختلف قسمه بحثونه مخته راغلي دي او زیاتره دا ویل کیږي چې څنګه امریکایي پوز ایبټ آباد کې آپریشن وکړو او حکومتي اپوزي چارواکي تر اخره وخته د دې نه خبر نشو. د مختلفو خبرونو په دوران کې سیرندکارانو او کارپوهانو په حکومت اپوزي مشروالي دا ګوته پورته کړې دي چې ولې تر اوسه پورې د اوسامه پاړه دوی سمنتکي خبره نه ده کړې. د اوسامه د مرګ وروسته د دویم نواخلا تر 15 مئی پورې د پاکستان نجی ټی وی چینل جیو نیوز په زیاتره خبرونو کې حکومت باندې ګوتې پورته کړې دي او دی وایي چې حکومت ولې تر دې دمه د اوسامه وجنې په لړ کې خپل موقف په ډاګه نه کړو.
لیکن اوسامه کے معاملے میں یا ریمنڈ ڈیوس کے معاملے میں کیا سچ تھا کیا جھوٹ کسی کو نہیں پتا. سیاسی منظرنامے پہ اگر دیکھ لیجیے تو لوگوں نے ہم سے صرف جھوٹ ہی کہا ہے.
دفتر خارجہ نے بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے بہت سخت الفاظ میں کہا ہے کہ پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت کو ایبٹ آباد کے آپریشن کا قطن علم نہیں تھا. اس نے کچھ مزید سوالات کو پیدا کر دیا ہے.
تغشان ایر وائی نیوز پخپل خبرونوں کے پہ حکومت ٹکونہ کڑی دی او وائی چھ صدر زرداری دخپل ناکامے پہ حقلا دا بیان راندے کولو پزے دخپل حکومت مضبوط اولو حل زلو کے مصروف ہو.
جسے اوباما نے فون کر کے اطلاع دی ہے کہ ہم نے آپ کے ملک میں یہ کام کر دیا ہے، ان کا رد عمل کب سامنے آئے گا؟
ایک ایسا ملک جس میں اسامہ بن لادن محفوظ نہیں، میں اور آپ کیا محفوظ ہوں گے؟
بلخوا سما ٹی وی پخپل خبرونو کے پپوز باندے گتی پورتا کڑی دی.
آخرکار پاکستان کی عسکری قیادت نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ امریکی آپریشن کی ان کو بالکل کوئی خبر نہیں.
دے سرا سرا دو اردو جبے یوبل ٹی وی چینل دنیا نیوز وائی چتر اس پورے دو ساما پاکستان کی موجودگی پڑا نہ سیاسی مشر والے اور نہ پوزی مشر والے پگڑا گستے دا اور پدے حکلات دوانو دا رکھنا متضاد بیانوں مختہ راغلی دی.
اس بات کا اعتراف کیا گیا کہ اسامہ بن لادن کی پاکستان میں 5 سے موجودگی جو ہے وہ پاکستانی فوج کی فیلئر یعنی کہ ناکامی سے تعبیر کی گئی، مگر ایٹ دا سیم ٹائم فورن آفس کا اپنا سٹانس ہے، ہماری سول لیڈرشپ کا اپنا سٹانس ہے اور آئی ایس پی آر جو ہے وہ ابھی تک اپنے چپ کا روزہ توڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی.
تغشان ڈان نیوز پخپل خبرونو کې د حکومت تخلي زیاتوي چې هغه تا د اسامه بن لادن پر ضد آپریشن کولو پاړه پورا معلومات نشتا.
اسامه بن لادن کی پاکستان کی سرزمین پر نہ صرف موجودگی بلکہ ایبٹ آباد کے اندر امریکی فورسز کے ہاتھوں اس کا قتل، اس پاکستان کی طرف سے ایک عجیب قسم کا رد عمل، اور یہ کہا گیا کہ نہ اسامہ بن لادن کی موجودگی کا ایبٹ آباد کے اندر ہمیں علم تھا اور نہ اس آپریشن کی تفصیلات کے بارے میں ہم آپ کو کچھ زیادہ بتا سکتے ہیں کیونکہ ہمیں امریکیوں نے مکمل طور پر لا علم رکھا تھا.
تدین علاوہ ایکسپریس نیوز، اپنا نیوز، وقت ٹی وی اور ای وی ٹی خیبر نیوز چینل ہم پخپل زیادتر اخبارونوں کے دو اسامہ بن لادن پزد آپریشن پاڑا پہ حکومت گتے پر تکڑی دی. انیسا اجمل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو نوې خبرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګډ ګډ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راوړو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبې یا د شروع په ورځ اوریدلی شئ.
تا
تاسو مشال راډیو ته غواګیاست 15 بجې او 4 دیرش دقیقې دی په خبر کې او سورزو بلوچستان مرکز کوټه ته په کوټه کې پولیس وایي په هزاره ټاون کې د راکټونو او بمونو بریټ شوې ده. پولیس وایي په بریټ کې 15 کسان وژل شوې ده. په خې پړه وسلواله ډل لخرې جنگوي قبول کړی ده. بریټ پرداسه محل شوې چې د هزاره ټاون خلکو د خپل مړو لپاره فاتحه کوله. نور حال لسیمه د مشال راډیو خبريال خدای نور ناصر راکوي.
د هزاره ټاون په یو هدیره کې په خلکو هغه محل برید وسو چې خپل مردگانو ته یې فاتحه کول. د سیمې پولیس وایي د سهار په څه کم 9 بجې په دوو موټرو کې وسلوال کسان راغلي او په دې کسانو یې د راکټونو او لاسي بمونو د بریدونو برسیره ډزې هم وکړې. د دې پیښې په اړه د پولیسو ډی آی جی اپریشن حامد شکیل مشال راډیو ته وویل
دا تر سوي دي چې سهار تقریبا د لا ګاډیان کې خلک راغلي دي. اول راکټ فایر کړی دي بکول د خلکو د اني شایدان بیا باید کې بیا د فایرینګ کړی دی هغه بیندي. نو دا اوس پورې زموږ سره چې کوم انفارمیشن سره 15 مړي دي او باقي خلک زخمي دي تقریبا 15 کسان شي دي.
که څه هم حامد شکیل د آزادو سرچینو د دې خبر تایید ونه کړ چې په دې پیښه کې اته تنه وژل سیبی. خود هزاره دیموکراتیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره وایي په نننۍ پیښه کې د یوې ښځې په شمول اته تنه وژل سوي او د شلو په شاوخوا کې ټپیان سوي دي. زموږ خلک چې هلته دي هغه وایي زموږ 9 تنه وژل سوي او له 15 بیا تر شلو پورې نور ژوبل سوي دي. او له دې سره زه باید درته ووایم چې په دې کې یوه ښځه هم وژل سوي ده. هغه په همدې حیدره کې له خپل زوی سره یوه قبر ته ناسته وه او چې کله یې زوی په ډزو وژل سو نو دا په همغه ځای د زړه د دورې له کبله مړ شو. که مخ د ترهګری په دې پیښه کې په ډزو نه لګیدلی لکن لامل خو یې همدا د ترهګری پیښه وه چې دا ورڅخه مړ شو. هزاره دیموکراتیک ګوند د نننۍ پیښې په ضد سبا په کوټه کې د کاربندیز اعلان کړی. زیاتوي د دوی په خلکو په 1999 کې په کوټه کې لومړی برید وسو او له هغه راهیسې همدا لړۍ پیل شوی چې تر ننه یې د دوی په وینا په سلګونو کسان قرباني شوي. بلې خواته د لشکر جنگوي فرقه ییزې ډلې ویاند علي شیر حیدری رسنیو ته د دې پیښې پړه قبله کړې چې په تیر وخت کې هم د دغه قسم ډیری پیښو پړه پر غاړه اخیستې. خدای نور ناصر مشال راډیو کوټه.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه تبصری ټوکی شیرونه او خیسته خبرې مونږ ته پریک دی.
په قبایلی سیمه خیبر کې پوځي چارواکي وایي چې پلاتنیز عملیات یې کړی دي او لباړی ډیره وسله او بارود ترلاسه کړی ده. سمو د مخ کې لدغه سیمه یعنی د لباړی تختول شوی یو انجینر یې هم له وسلوالو را خوشی کړی دی. په دې اړه نور حال د فرهاد شینواری په دې رپورت کې اورو.
د پوځي چارواکو په وینا د خیبر جنسی په باړه سیمه کې امنیتي ځواکونو د وسلوالو په یو مرکز باندې د چاپې په مهال په لویه کچه باندې وسله او بارود ترلاسه کړي دي. د دوی په وینا د باړې په منډۍ کې سیمه کې د لټون د عملیاتو په وخت 4 بمونه 25 کیلو بارود 40 کیلو سره 3 د مارټر ګولې 15 پریشر کوکر 12 فیوزونه د بارود نه ډک یو موټر سایکل او یو پیک اپ ګاډی هم په خپل ولکه کې اخیستې دي. او دوی وای چې وسلوال د مخکینه د دغه مرکز نه په تیخته بریالي شوی وو. او د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا د باډې سیمینا 2 میاشتې وړاندې د وسلوالو لخوا تختول شوی انجینیر رحمت خان اپریدی راخوشی کړی شوی دی. او دوی په وینا نوموړی انجینیر د گورنر سپیشل ډیولپمنت فند پیو پروجیکټ کې کار کولو چې سمو د وړاندې ناسرګند وسلوالو د تاوان د پاره تختولای وو. دوی زیاته کړه چې نوموړی انجینیر وسلوالو د بغیر څه تاوان د اخیستو په ضمانت را خوشی کړی دی. او یاد دی وی چې د دغه سیمې نه سمو د وړاندې تختول شوی د موبایل فون یو شخصي کمپنۍ انجینیر او د بجلی د محکمې یو تن اوس هم د وسلوالو په قبضه کې دي. او داسې یو شمېر نور ولسی وګړي او تجارت کوونکي خلک هم په دې سیمه کې د تاوان د پاره تختول کیږي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
اوریدونکو
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولې خپه ناستې؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه را نتیرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوې سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونې وخت خو تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com، دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په وی پانه کې کولای شي نور تفسیرې مووري، خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووري.
او ورشه
تاسو د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com هم زموږ ټولي خبرونه اوریدای شي، په ژوندۍ بڼه هم اوریدای شي، او که په خواني خبرونه مو پکاروي نو هلته په آرکایو کې یا آرشیف چې ورته ویل کېږي په هغه کې زموږ خبرونه پرتې دي. لاړ شي او له ساتونو د ساتونو په ترتیب سره ونیزې خبرونه هم پرتې دي، هغه تاسو ترلاسه کولی شي او بیا یې اوریدلی شي. د دې ترڅنګ تاسو دا ټولې خبرونه ډاونلوډ کولای هم شي او په لیکلې بڼه باندې تجزیه، تبصرې او رپورټونه او خبرونه لوستلی شي. د دې ترڅنګ تاسو په www.mashalradio.com په خپل موبایل باندې هم لیدلی شي. په ډیر اسماعیل خان کې چې د خیبر پختونخوا یو لوی ښار دی، دلته دوه ځانمرګي برید کوونکي د پولیس د هڅې له کبله خپل هدف ته تر رسیدو وړاندې په چاودنه کې په خپله والوتل چې په ترڅ کې یو پولیس هم ژوبل شوی دی. نور حال له ډیر اسماعیل خانه د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
په ډیر اسماعیل خان کښې دوه ځانې مرګه برید کوونکي د پولیس د کوښښ په وجه خپل هدف ته د رسېدلو نه اول په چاودنه کښې په خپله والوتل چې ورسره د پولیس فورس یو سرتېری هم زخمي شه. دا پېښه تېر مازدیګر شپږ نیمې بجې د ډیر اسماعیل خانه د نمرویده طرف ته د 2.5 کیلومتره په فاصلې د دربند تڼې په ادود سګو کښې هغه وخت مخ ته راغلله چې کله په یو موټرسایکل او پیکپ ګاډي کښې سواره ځنې شکمن کسان د پولیس په چک پوسټ د تلاشۍ د پاره ونه درېدل. بیا د پولیس فورس سرتېري په دوی پسې شول او په یو بل باندې یې ډزونه لګیا کړل چې په نتیجه کښې یې د ځانې مرګه برید کوونکو د ګاډي ټایر ولګېده او بیا یوه غټه چاودنه وشوه چې له مخې یې په ګاډي کښې موجود دوه ځانې مرګه برید کوونکي مړه، ګاډی بېخي تباه او د پولیس فورس یو سرتېری خان زمان زخمي شه. دا پېښه څنګه مخ ته راغلله خان زمان ویایی؟
موږ ته پته ولګېد دا خودکش ګاډی ده. موږ ټایر باندې ډزونه وکړل او موږ کوشش وکړ دا عوام ته نسی لاړ چې مال موږ فیرنګ وکړلی هغو فیرنګ پر باندې کولی چې مال په ټایر ولګېدلی هغه جا ودرېدلی خپل خپل خودکش دما کړلی هغه بعد ما ته پته نه لګېدلی.
په موقع موجود د پولیس فورس ډیپټي انسپکټر جنرل امتیاز شاه د مشال ریډیو په پښتنه زیاته کړه
وی بی ډی اټیک ایکسپیکټډ وو نو هغې ته موږ مختلف روټس او دغه موټر کور کړو. په هغه اطلاع باندې دا ګاډی چې کله زمونږ خپل کوم دی ته موږ چیک پوسټ جوړ کړو په کومه طریقه جوړ کړو چې هغې ته راغې ډومبندي دغه سیګنل که دغه ونه شو نو نیکسټ دغه موږ بیا انګیج کړو او د انګیج کېدو سره چې کله انټرسپټ کړو انګیج هم کړو ویشته سلو نه شپږ شلې پورې کیلوګرام دا موادو پکې او دوه خودکشو پکې ګاډی تباه شو او خودکش هم پکې دغه شو. مین ټارګټ خو شهر وو، مین ټارګټ خو تاسو ته پته رځي چې لا انفورسمنټ ایجنسیز دي، مین ټارګټ جماعتونه دي، مین ټارګټ تاڼې دي. نو دا تاسو د اوس د دې موقع په دغه باندې تاسو وګورئ چې دلته دا کوم دغه د پی موقع باندې څونه تباهي شوې ده. دا که ښار ته تللي وو نو دې خو به ډېره زیاته کیژولټي به وو، که په پبلک ایریا کې شوو نقصان به کېده، د دې خو ډېر غټ نقصان به وو، ډېر زیات کیژولټي به وو.
یاد دې وي چې د ځانې مرګه برید کوونکو دوه هغه ملګري چې په موټرسایکل سواره وو په تېښته کښې بریا علی شوال. خو د ډیر اسماعیل خان پولیس د دوی د گرفتارۍ په غرض لا بیا هم د دوی په لټون پسې لګیا دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیر اسماعیل خان.
تصوف څه معنا لري؟
نفس پاکول او هغه په شایستو پوکیو باندې مزین کول
دا کومه لاره ده؟
تصوف چې دی دا الله ته د رسېدو یوه نیغه او لنډه لاره ده.
عرفان څه ته وایي؟
عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنې ته وایي.
د سولی او بشر دوستی لپاره تصوف څرولو بولای سي.
د انسانيت د خېګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دغه صرف صوفیزم کولای شي بل هیڅ یو ازم نشي کولای.
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی دا او نور د مشال ریډیو په اونې خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمع او خالی په ورځ اوریدلای سي.
د شعر او تصوف او اقتصادي نړۍ خبرونه نن تاسو اوریدل دي. سبا د دغه خبرونو دوباره ټيلي کاسټ یا براډکاسټ اوریدلای شي. او د دې ترڅنګ تاسو سبا کیمپس ډایری یو خبرونه د زموږ چي د پوهنتونونو حال درته راوړو. د په دغه پوهنتونونو کې زده کوونکي څه فکر لري د خپل آینده یا د فیوچر په باره کې یا د مستقبل په باره کې او څه هلې ځلې دي په پوهنتونونو کې. نو د ټولو خبرونه تاسو له مشال رادیو په بیلابیلو وختونو کې اوریدلای شي. د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې له یوې مودې راهیسې د برښنای پرچاو یا د بجلی لوډ شیډنګ روان دی چې د اوړي په موسم کې نور هم زیات شي. د برښنا د نشټوالي له کبله د خلکو ژوند او کاروبار اغیزمن شوی دی. د بنو ضلع خټک هم له دې ستونزو څخه سر ټکوي چې په اړه د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
د گرمې موسم راتک سره سم د پاکستان وړو خارونو سره سره په غټو خارونو کې هم د برقي برېښنا په لوډ شیډنګ کې ورځ په ورځ زیاتوالی راځي. په ځلابنو کې هم د برقي بجلی د لوډ شیډنګ له کابله نه یوازې په کورونو کې خلک بلکې د بجلی سره تړلي کاروباریان هم سر ټکوي. ایوب چې د الکترونیک سیزونو د ریپیرینګ یعنی د بیا جوړونې کار کوي وایي چې که یو اړخ ته د برېښنا په ګڼټو ګڼټو د بندیز له کابله د دوی کاروبار اغیزمن دی نو بل اړخ ته د شکایتونو سره هم مخ شوه دی.
تقریبا د سبو احنا بجلی وینا او سبو احنا اونس د وګار سمې جیو فریج فټ کوي نش خل کروشي میش کاول ور سره کو کاول باندې همیشه می لون دی همیشه می هلک سره لنجي وی ویل چې میش او ادا پیرا کوي نش که هفته ټیم ور کو می جیو فریج فټ کوي نش
مقصود وای چې په سلو رښتو ګنټو کې په مشکله درې یا سلور ګنټې بجلی راځي هغه هم ډیم وی چې ورنکار نش یا خسته
24 ګنټې شه 18 ګنټې بجلی بیا ای ودا باقی ګنټې چې ګنټې نه خدا کا سٹیپ بائی سٹیپ نیما گھنٹا گھنٹا وہاں پہ کلا ڈیم سی پی الو تور سے پیو سے صحیح بھی ڈالے مہنگائی تو ڈالے کاروباری نہ بجلی بند دی آ کاروباری نہ کہہ رہی ڈالے ٹیکسی نہ دی ڈالے بال بچے تھا ریزک مسالہ دو ڈالے بلی نہ پرے کئی دے بجلی ہو دے مخاٹ بل اس میں پجب سے بل دا دے مخاٹ بل سی وہ بجلی نہیں آخر کر دا گا وام سو کو نے رزونی نہ اس میں رائی کا نی بے دا بمباری پوکھو کمات سے غون ختم سے دیے تاوے دار شاہی بجلی وا اور پوتے سی
فرحات چی دسیڑی دکان لاری دبر کیا بجلی د لوډ شیډنګ له کابله د خپل کاروبار د اغیز پاړه صدا سی وایي.
د بجلی د لوسه مشته کې ما دو ډیر نقصان ده دغه سبا وخت د لوډ شي مشته بیا 12 بجې سینما کنټر جوه تا شي بیا لوډ شي لوډ د مشته کاروبار مر بار چې کومه د کون می کون سټاف تا دندا نه کیږي الوسه کرې چې ما دو اوته زرا نظر د مش کرې پرې کوي بیل سی هو مان بجلی نر می.
احسان الله چې په بنو بازار کې د پرنټینګ پریس دکان لري وایي چې د بجلی لوډ شیډنګ له کابله اوس دوی د خپل دکانونو کرایه هم د جیب اور کوي.
موږ کاروبار چې بجلی دلو سا تبا برباد دا چه سمرا کاروبار ہو تو ریس کے ٹولا ہو ریس کے دو گھنٹے تین گھنٹے بجلی وی آخر دا سے ٹیم کے چه منزل ٹیم وی چه اخر دا ایک ٹیم دے پورا موڑا خپل کاروبار بند مخشب بچے سل روپے سو دو کے لاؤس لاس روپے خصائی نکیڑی او بلا دا چه دلی شے موڑ خال کے سارا واداو کو چه دا شای بو دیر کاو پا دک ٹیم تا روشا پرنٹنگ بشو وی بیا چه ایک دا ٹیم تارتی اگر نمخ شے 24 گھنٹے بجلی کلا کلا ورکا شی سارا آ خال جگاڑے تار سیخ شے والے تا کولے تا اس طرح بیزتی کاروبار نا جوڑا شوی دو
کلامو چه په دې اړه د بنو د برېښنا محکمې چارواکي احسان الله نه وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل
د مور د ریجنل کنټرول سینټر نه دی اسلام آباد والا دا ټول مینجمنټ هغه ټول مو ته دوی انفارمیشن نه کوي د څومره دوی لوډ شیډنګ کوي دا فورس لوډ شیډنګ چې څومره کوي دوی تین ګنټې باندې کله چار ګنټې باندې بس نانی مسته کنه.
د بنو ځایي خلک وایي چې که د ګرمې په شروع ورځو کې د برېښنا داسې حال وي نو په روانې د ګرمې سختو ورځو کې به د دوی څه حال وي. لہذا دا متعلقہ محکمہ نا غختنه کوي چې پروانه د ګرمه سخت ورځو کې باید دوی د لوډ شیډنګ د مخنیوي د لپاره مخصوص پلان ولري. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
نوی خیالونه
نوی سازونه
د مشال ریډیو خبرونه د خالی په مازیګر په سلور نیمه بجې
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پښتو ژبې یو شاعر مسعود فطرت تر پوهنتون زده کړې دي، خو لای کار نه دی پیدا کړی او خپل مزدوري کوي. د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د شاعر ته ورغلی دی او د ژوند مو خبروي.
غریبانان چې تعلیم حاصلوي نو د دې لپاره چې ختم کړي ترلاسه کولو وروسته ښه ژوند تیر کړي. اسلام آباد کې د رڼا مارکیټ په یو فټ پات باندې د مزدورۍ په غرض ناس ورلسم جماعت پاس د ملکن درګه هیروشا اوسیدونکي مسعود فطرت د پښتو ژبې یو ښه شاعر هم دی. مسعود فطرت وایي چې یقینا چې د هر انسان دا خواهش وي چې په ښځه کې نوکر وي.
بس په دې فټ پات باندې ناس د دې اړې مزدورۍ په تکل کې ناس زما په ذهن کې دا خبره وه چې لکه زه تعلیم مکمل زه مستقبل مستقبل ارمان خو دا موٹر و دا بنگلو کم از کم لگ دا انسان جوان لگ پر سکون تیر شو لگ پر سکون خبر مور پلار جب پل بچی تعلیم کئی نو غم دا دید پار کئی چی لکه دا مستقبل خشی دا دا پی جوان جوڑ شو کوششونو خمو دیر کردی دی مطلب ہے چی د کم وخت یا د کم لیډر اقتدار راغلی دی بس هغه د خپل پارٹی خلکو لا دغه ورکړی دی هیلپ ورکړی دی خپل پارٹی ملګری خلک مخکې کړی دی. د دین علاوه چې کم دی په ماحول او زنګ په معاشره او په دغه کې لکه د غریب سړی لکه څوک دغه نه کوي هیلپ نه کوي امداد نه کوي هغه غټه وجه دا ده چې نوکری نن سبا ټولې په پیسو دي چې نغدې پیسې ورکړي نوکری به درته ملاوي چې پیسې نه ورکړي نوکری.
مسعود فطرت وایي چې پدې ګرانه ګرانۍ او بیا دې اسلام آباد هم تخار کې هم دوی ته دومره مزدوري نه ملاویږي چې وخت یې په خشن تیر شي.
کی اړی دا چې اوس مطلب چې زه یو میاشت تیر کوم کو په میاشت کې ماشل ورځې کار کول لس ورځې کار نو کو دی اړی مې ولګول خو زه به پیسې ولېږم که پرس کما دی اړی ونه لګول چې بس بیا نه کور ته لګې شم او دته هم مطلب چې د مرګرو نه دی یو نه بل نه پیسې قرض روانم په هغه وخت له خرچو بس دلته عام تور لکه 300 روپے دی اړی د مزدور کا کله ولګي او کله ونه یره په میاش کې دا لس ورځې پنځل لس ورځې نو بس اسلام آباد غونتی زیګ گزاره نه کی اسلام آباد غونتی زیګ د اسلام آباد غونتی خرچوم نه کړ بس خپل د پښتنو هغه هغه کار کوو دو مطلب یې چې هغه شوروا او هغه سړه روټه کنه حساب کتاب وخت تیرو چې سلور زور په ولې مطلب یې چې 2000 کور ته ولې 2000 ځان خرچې کړ او والد سیمو دا.
مسعود فطرت د خپل شاعری په حق له مشال ریډیو ته وایي چې درې کاله وړاندې شاعری شروع کړې ده. هغه د خپل کلام نمونه صدا سه وړاندې کوي.
نظم خو لیکم آزاد نظم خو بس شاعری مو ډیره کړې ده کتاب چاپ شوی نه دی هله چاپ ته جوش دغه می لیکلی په دې وس حالات باندې چې په خبر تل کې زیات زمونږ اشاره کنه مو پښتانه په مینم په خبر نو څه دسی و چې څومره ګرانه زندگی ده په دې خار کې د سرونو ارزانی ده په دې خار کې څوک د یری وتی نشي د خپل کور نه بوبنوم کې پریشانی ده په دې خار کې ګرانه تلک په خیال ګرځه چې ورک نشي استا غندل غندل ځواني ده په دې خار کې یہ دزړه د پیښور خولي بازار د فطرت پریشانی د بری خار.
مسعود فطرت بحیثیت د شاعر د خپل قام لپاره خورس غواړي.
بس د پښتو د پښتنو په لغه کې دا زوې ما چې پښتنو ټول مرده خاورې د وطن لپاره خپل ځانونه قربان کړي د خاورې لپاره او پښتانه چې کم دي د خاورې مېن خلک دي او په دې موجوده حالات کې چې کم دي که پښتون ځان ونه پیژندو که د دې دور پښتون چې کم دي اغله لکه هغه یو پښور پښتونې اغله ایجوکیشن پکاره په پښتنو کې تعلیم سخت کمی دي چې پښتانه تعلیمونه حاصل کړي او مطلب یې چې پښتون بچي د قلم سره مینه وکړي نو پښتون قوم به ترقی وکړي مونږ پښتانه خلک پر کې د دنیا د نقشې نور کې.
د مسعود فطرت وینا ده چې دا ارمان دی چې خپل شعري مجموعه چاپ کړي او د نور تعلیم حاصلولو سره سره د پښتو ادب کې هم یو ښه مقام ترلاسه کړي. سیراز زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د پښتو ژبې پر کلاسیک شاعرۍ د فارسی د اغیز لامل یا وجه څه ده؟ د دې پوښتنې د ځواب میندلو هڅه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد کړی ده.
که د پښتو کلاسیک ادب په غور سره مطالعه شي نو دا خبره به جوته شي چې د فارسی ژبې ژور اثرات په پښتو ژبه او ادب خواري دي. ځکه خو پښتو کې د فارسی ژبې ډېری کلمې ویل کیږي چې اوس پښتو خپلې کړې دي. دا چې ولې په پښتو ژبه او ادب د فارسی ژبې اثرات تر بلې هرې ژبې زیات مسلط دي او تر شا یې څه عوامل دي، دا پوښتنې مې د پښتو د معاصرو څېړونکو په وړاندې کېښودې. ډاکټر محمد زبیر اسرت یو لامل د پښتنو په خاوره فارسی ژبه په سلګونو کلونه د سرکاري او درباري ژبې په حیث یو منلی شوی حقیقت ګڼي.
په یو زمانه کې په بری صغیر کې فارسی ژبه سرکاري ژبه مو هغه دفتري ژبه مو هغه درباري ژبه مو او زمونږ څومره پښتانه بادشاهان چې تیر شوي دي نو هغوی د خپل مورنۍ ژبې پښتو په ځای باندې فارسی له اهمیت ورکړی دی او هغه خپل درباري او سرکاري دفتري ژبه ګرځي. زمونږ ټول کلاسیک ادب کاغه د هندي مکتب فکر سره تعلق ساتي او ایرانی مکتب سره تعلق ساتي نو د فارسی آمیزه د هغه په شاعرۍ باندې غالب بریښي.
کره کتون کې سلیم راز بیا وایي چې په پښتو ژبې او ادب تر بل هر چا د شیخ سعدي اثرات ځکه زیات دي چې د هغه پند او نصیحت نن هم لپامه د غورځېدو نه دي.
پخپل د شیخ سعدی میدانو چې څنګه راشي کنه د سړی ذهن ته چې کوم نه کوم تصور راځي هغه د نیکه د خیر د محبت او د امن وي. او یقینا چې هغه څومره سفرنامې لیکلي دي په سفرنامو دوران کې چې هغه کوم واس کړی نصیحت کړی دي کوم حکایتونه بیان کړي بیا د هغې په نتیجه کې چې کوم زموږ متلونه جوړ شوي دي محاورې جوړ شوي دي ضرب الامثال جوړ شوي دي هغه هم زموږ د پښتو ادب او د پښتون ثقافت چې کوم دی یو ډېر عظیم ورثه ده.
پروفیسر داور خان داود هم په دې باور دی چې د سعدي د ګلستان ترجمو د پښتو په کلاسیک ادب ژور اثرات پرېښي دي.
د پښتو د شیخ سعدی د ګلستان شپږ ترجمې پکې شوې دي: عبدالقادر خان خټک، راحت زاخیلی، عبدالصمد اچکزی، عبدالعلی کاکړ او زرغونانه. دا خلک چې کوم دی د ترجمې کړې دي خو زیاته مستنده پکې ده هغه د عبدالقادر خان خټک ده. دوی دا ترجمه په 1926 هجري کې دا کړې ده. د دې په وجه باندې پښتو ادب باندې چې کوم دی هغه د ګلدستی اثر دی. او ما هغه د ګلدستی د اخلاقیاتو تعلیم چې کوم دی هغه زموږ کلاسیکي شاعرانو کې تاسو ګوري د ارزانی نواخله تر ابدالي پوری.
سیړونکو استاد امیش خلیل د پښتو په کلاسیکو شعرونو کې د شیخ سعدی د شیرونو د ترجمو مثالونه وړاندې کوي.
د انساني یووالي په باره کې سعدی شیرازی رحمت الله علیه وایي: بنی آدم آزائے یک دیگرن کدر آفرینش یک جوہرن. ان پا دغا موجود رحمان بابا شیر دے: لکزان حسی و بلوت نظر کا لکستا دے حسی زان دے دہر چا. سعدی سے دہرس علاج مونتا دا خو دلے: گفت چشم تنگ دنیا دار را، یا قناعت پر کند یا خاک گور. خوشحال بابا وی: د جہان پا خزانو بد خنداشی، تنگر د خزانو د قناعت شي. نورم داسې ډېر موضوعات دي چې رحمان بابا، خوشحال بابا، نورم کلاسیکي شاعران چې کوم دي دا غیم ته مونږه مثالونه ورکول شو.
که د پښتو د کلاسیک ادب د لیکوالو کتابونو ته وکتل شي نو بایزید انصاری سراج التوحید په پارسی لیکلی او خیر البیان کې هم تر ډېره حده فارسی کارولې ده. اخوند درویزه خپل کتاب تذکرۃ الابرار والاشرار په پارسی لیکلی او د حافظ رحمت خانی تاریخ کې تر ډیره حد فارسی کارول شوی چې سر اولف کیرو ورته د فارسی کتاب ویلې دی. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
پښتو وای مشال ریډیو ور.
باز محمد عابد رپورٹ مورید تاسو مشال رادیو ته غواګی است. اوسم د خبرونه په اورستۍ برخه کې بشیر غواخ یو زلبیا له تازه خبری سره ټکو سره.
د القاعده د کلونو یو څارونکو گروپ او ویپانا سایت وایي چې په جهادي فورمونو کې القاعده ډلې منلې چې د دوی مشر اسامه بن لادن وژل شوی دی. د شمالي وزیرستان په دته خیل سیمه کې د ډرون الوتکو په بریدونو کې 15 شکمن ترهګر وژل شوی. په کوټه کې نامعلوم او سوالو 15 کسان وژلي او 15 ژوبل کړي دي. امریکایي چارواکي وایي چې د اسامه بن لادن له کوره راوستل شوی اسناد ښیي چې هغه غوښتل په امریکا کې پر ریل ګاډو بریدونه وکړي. د پاکستان پوځ ویلي که امریکا په پاکستان کې د دوی له خبرولو پرته بیا عملیاتو کړو نو په پوځي اړیکو بورډ سره له سره غور وکړي. او فرانس د لیبیا د صدر معمر قذافي پلوه 14 ډیپلوماټانو ته له هېواده د وتلو حکم ورکړی دی.
د بشیر احمد گواخ له خبرونو سره له خبری سرټکو سره د مشال رادیو نننې خبرونه پاتې رسی. خوش په درته غواړو په مخامو ښه.